اته بچې شوې دا سجر رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربایم السلام علیکم وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جماعت د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نژادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافی حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنځشنبې په ورځ د خپل هیواد د سینا جرګې ته وکړه او زیاته یې کړه. دی وایي موږ باید په افغانستان کې کافی حضور ولرو چې د داعش، القاعده او حقاني شبکې پر ضد خپله ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافی حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همدارس به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینا اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریدا وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5,000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلي دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته پرسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حملې کې چې د پنځشنبې په ماښام وشوه یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافی ازادي رډو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکی د ټپي کېدو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبې په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تورپوسی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د ټول د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پلاخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په 15 ووژل شو او د پنځشنبې ورځې یاد غونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا، کارولاینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي، خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په خوانی نظامی چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلای دی. لوکاشنکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوی میاشتې مخکې کړی دی. شپږڅلوېشت کلن رامان ګولوفچینکو په خوانی ډیپلوماټ دی چې د دولت د نظامی صنعتي کمیټې مشر و او د جون په څلورمه نیټه د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې مخکنی صدر اعظم سیاریهی روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کارپوهان وای چې د دفاع په برخه کې د تجربه لرونکو پخوانی چارواکي د ټاکنې هدف د لوکاشنکا د واک ټینګول دي. ویل کېږي لوکاشنکا به د شپږم ځل لپاره د اګست شپږم نیټې انتخابات هم وګټي. دغه پنځه شپېته کلن له تیرو پنځه ویشتو کلونو راهیسې واکمن دی. او وروستی خبر دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلی دی چې په دې هیواد کې کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر 9441 دی. په دغو کې 2315 شپېته کسان اوس هم په کورونا ویروس اخته دي او 16225 رغېدلی دي. چک اجازه ورکړې ده چې د جون له 15 وروسته پرته له محدودیتونه له اروپایي هیوادونو د چک اتبا چک ته سفر وکړي، خو له بریتانیا او سویډنه که څوک بیرته چک ته راګرځي باید د کورونا د منفي معایناتو سند ولري. اسجد رادو په منځنۍ سپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومنه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي او لوی ودینی عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
د سولې د خبرو په ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د ویاند نظر اخیسته.
سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځوړلو ته وای او د هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چړل شوې ده. د کور کلی په پروګرام کې مو پر ماشومانو د ویرونکو فلمونو لا غیزو خبرو.
ویرانی فلمونه وګورم لکه ډیر ډارې بچ ډیر وحشت نه کوي چې بیني دونه بیر ډارې شپې وی ګورم ډارې نور راستین ډارې.
داعش وسلواله ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جامع جماعت د سیشن بي د ورسي د حمله مسولیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د مولا ډاکټر ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وشل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مالی مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختری ځډلې په کابل کې پر جمعه د سه‌شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جمعه په حمله کې د جمعه د مولا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپل وی پاڼه د پنځشنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلې او ویلې دي چې د جمعه مولا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. مولا ایاز نیازی د پنځشنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه په همدې جمعه کې خاورو ته وسپارل شو. د پنځشنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه امریکا او ایتالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه وو. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس لالارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دی غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یو زیژنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویې ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنځشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیژنتون حملې ته په اشاره داسې وویل:
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization.
دای وای موږ باید د داعش ډلې ریښې وباسو او په عراق او سوریه کې له آزادو سویو سیمو سره مرسته وکړو. موږ ټول په هیجو داعش تخپلې ترهګرۍ لپاره هیڅ پولې نه ویني. تیر میاشت ډېر ډلې په افغانستان کې پر یوازې ژوندون په حمله کې ټول وژنه وکړه. پر وختون کې تر ټولو بې وسه کسان حامله شځي او نوې زیږیدلې کوچنیان په نقشه کړل. دا د داعش ډلې د حملو په خوانی طریقه ده.
was a classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي ووژل شو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنځشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نقشه کوي. د سې شنبې په ورځ د جومات تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکونکي ووژل شول او څلور نور یې ټپیان شول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د شکیلو ډلو پر جنګیالیو او ملکی وګړو سربیره ډیر زیات دینی عالمان د بیلابیلو اړخونو لخوا وژل شوي دي. په روانه هفته کې په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام ډاکټر ایاز نیازی چې د ډیرو په نظر له مخکښو دینی عالمانو څخه وو په یوه هدفي انتحاري حمله کې ووژل شو. او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. دا ایاز نیازی وژنې یو ځل بیا دا مهمه پوښتنه رابرسیره کړه چې د افغانستان دینی عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وژل کیږي. په دې اړه احمد تکل د پانتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. شاغل اسامی د مرکه په سر کې په دینی تعلیماتو او عقایدو کې د قتل پر جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. اليوم مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک ترې واخلي او توی کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغیر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسي قصاصا. علاوه د دې درېو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق ته هو. دا باید بلکې اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې مایات په دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکړي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
په تیر څلوېختو کلونو کې یو دونه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوی دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات، اسلامي لارښوونې د هغوی د عمره قیمي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، د یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې موږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان په هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولای شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چیرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان قرباني پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده کوي او د شاپ ضد باندې استعمال کوي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
او رسې پښتنه ډاکټر صاحب اسامي، فکر کوي دا امکان شته چې یو ورځ به موږ بیرته هغه دینی اصول او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته لپلرونو او نیکونو پاتې وو او تروسم دي او تر څلوېح کاله مخکې پورې د اسلام د اصول په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دی. ګورې اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی، دا اصول دی. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرگ راتون کې دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو فکر وکړو، تقریبا په حدود دی 8 میلیارد انسانان ژوند کوي، خو په دغه 8 میلیارد کې 1.1 یا 2 میلیارد مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارد مسلمانانو کې 1.8 میلیارد مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي چې مسلمانان په درې او یا فرقو باندې تقسیمیږي. خو هغه کله په نار ټول به دوزخی وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي،
په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج وو، هغه د دنیا د بشریت لپاره سربرا لګل شوی، پیغمبر علیه السلام د ټولو لپاره را لګل شوی. ګوره اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي، پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نورو ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړو د قربانیانو د خپل خپلوانو او استاسو د ګډو د ګډون وړاندې سکوي. د دې کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې دا مسائل دقیق ارزونه ته اړتیا لري چې کوم کسان په جګړو کې قرباني شوي دي او د خلکو لپاره هم دا ډیر مهم دي. فریبا ظاهر په دې اړه یو تفصيلي راپور لري.
د افغانستان شاوخوا تلويشت کلنې جګړې بشمیره قربانیان تر شا پرېښې دي. د قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل شي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنځم پرز ازادي رادیو ته وویل چې د سولې مذاکرات پر وړاندې مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولای شي د هغې سولې ترنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځوړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان کچیر له پامه وغورځول شي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه نشي، نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي یاد وړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لا اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وايي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقوقو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حلاري وړاندیز کړي. لمړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل شي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوي د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خدا کار څنګه کېدای شي؟ شغله مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو به طرف مرجع لخوا دی دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دی د قربانیانو ونده، د دوی غوښتنې او د دوی مشکلات ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوی وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی شي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یو ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو مسائلو عدالت او مصالحه په اړه د بحث لپاره جوړ شي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت په نلري د قربانیانو د مسائلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا سمه موضوع ده، دوی د سپامیانو ته اوس ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقوقي موضوعات هغه د اشخاص و فردي حقوق دي، هغوی نه باید څوک محروم کړي او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هیڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقوقي دعوې حقوقي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به داسې وي استازیتوب وام کې ونیول شي.
د سولې په مذاکراتو کې د شوزو د ګډون سطح هم هغه اندیښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د شوزو ونډه په پام کې ونیول شي. په اعلامیه کې راغلي د هېوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلې. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي راډیو ته وویل: چې کوم
واسي پرسانو ته نظر گرفته نشده،
دا وای د شوزو لپاره یو ځنګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندیشنې له نړیوال ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د په کتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل شي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډیر مهمه ده چې شوزي سم ګډون پکښ ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل شوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نور اختلافاتو له کبله وځنډیدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل شوې.
او ساتي رادیو په منځني سپد ټول شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 13.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، یو د سولې مسله ده او بل کومه مسله. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګ ځای کتنه کوي.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز یو سلو یو دیش مخیز راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی: د افغانستان د ویرختنی سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د رواني جګړې د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او د ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته والی، د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وضع د یوې رښتینی سولې لرلید متاثره کوي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومت ولې په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بل اخر د یوې باثباته سولې امکانیت له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزمن مسایل د راپور په خبره د اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایی تړون وروسته به هم هر ډول رامنځته کیدونکو حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالی ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسنۍ تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستانه په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي. د یو افغان بندي خوشی کېدو دو امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو بندي په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران د ملي ګارد غړی 8 کلن تورن رابرټ میرچانټي او د هوایي ځواکونو سلاکار څلور څلوېښت کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دننه په ډزو وژلي و د شل کلن حبس له پوره کېدو مخکې راخوشي شو. په مقاله کې راغلي اته کاله مخکې پیګي مرچانټي او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خاوندانې په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونۍ د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی وروسته له هغه لا پسې زیاته شوه چې خبرې شوې د خاوندانو قاتل یې له بنده خوشي شوی. د پیګي مرچانټي په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل یې هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګی آزاده شوی او دوی په خدای سپاري چې خپله عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګی چې په عبدالصبور هم مشهور و څلور کاله فراری وو او بالاخره په 2014 کال کې نیول شوی او په 20 کاله باندې محکوم شو. د ویلی وو ځکه د امریکایي پوځیانو وژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو لاسه قرآن سوځېدلی و. سالنګی چې د حزب اسلامي غړی وو د هغو 1600 بندیانو په ډله کې تیره جمعه خوشې شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بنده د خوشې کېدو ژمنه ورسره شوې وه. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغو دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې وروسته د حزب اسلامي بندیان خوشې شوي. د دوی په خوشې کېدو باندې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته له دې پلوه ډېر پام اوښتی چې ښایي په دغو بندیانو کې ډېر هغه هم شامل وي چې د بشریت زد درانه جرمونه ترسره کړی دي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکای ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. د ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ته تللی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي پر خوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینی زوریخ پر لار دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې ملوي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دای په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی شو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلس وی چې ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لنن ګرهاره پر استولې سمس کې لیکلي دي د پیغامونو په برخه کې باید انصاف مراد شي. کله ناکله ځین پیغامونه وړاندې ورسته زی د کمپیوټر له صفې بلې صفې ته اوړي نو ځکه هغه په خپل وخت نشول وسته او د ځینو کله ناکله کلمات سم نه وی را رسیدلي. اسماعیل دانش لنن ګرهاره لیکي د ناروې هیواد له افغانانو سره د دایمي سولې د راتګ لپاره پوره همکاري وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالي لیکي چې خلک کورونا جدي ونه ګړي افغانستان بل غټي فاجعه سره مخامخ شي. اتل زابل لیکي دا چې اوس داش ته طالبان په چیر بریدونه کوي هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان اوس په داش بدل شوي. حمیده نظری له زابل لیکي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو راپور دا په ډاګه کوي چې دوی د اعتبار وړ نه دي. واشمل زابل لیکي د داش په نوم بریدونه د افغانانو د سوري هیلي په اوبوله کوي او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي. امیر خان ایوبی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي په هلمند کې تقریبا زیات هلمنديان د کورونا د مرض علامه لري او د شک کوي. او عبدالرحمن لیکلی دی په افغانستان کې باید حکومت او طالبان ژر تر ژره عمومي اوربند اعلان کړي. اته به جو دیش دقیقې شپې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې خبرو، خو د لنډو خبرونو وخت را رسیدل. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافی حضور ولري. شغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر آینا اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنجشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبرې وکړې. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په خوانې نظامی چارواکي د صدر اعظم په توګه ټاکلای دی. شپږ څلوېشت کلن رامان کولوف ګولوف چینکو د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلي دی چې د جون له پنځلسمې وروسته پرته له محدودیتونه چکان خپل هیواد ته له اروپایي اتحادیې له هیوادو سفر کولی شي، خو له بریتانیا او سویډنه که بیرته چک ته راستنی شي باید د کرونا د منفي معایناتو سند ولري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه ماشومان آیا ویرونکي فلمونه وګوري او کنه، څه تاوان ورته لري او ګټه د دغه فلمونو سره. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د نیمه نړۍ پروګرام خبرېدو ته چمتو دي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزی ته نجمنتیا ده. ولی یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پایه شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي.
کله چې خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړای شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدی اغیز پرې باسي.
د کورنۍ د تماس له منځه وړلو څخه کیږي. د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به خزه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه منم پنځه کاله کېږي چې زه تینه بیلم هغه غواړي چې مونږ تینه جلا شو.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي. د خپل خزي او ان ماشومانو پښتون کې لبل خزي سر اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بی ثباتۍ شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا چې په ځینو مواردو کې ویل کیږي خزي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تیرولو، د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده، د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تیروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخت ده،
ډیر سخت ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وای، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وای. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوه مېرمنې ته زیات سخت ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغیر کړی، حتی د کور خېخي ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. خو ما مې د خپل اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي، هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. اره خزه یو مخاوند حق لري، هیڅ کله دی یو خزه د بلې خزه په حق کې تیرې نه کوي.
لبلې خوا یو شمیر نارینه دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور خزه قسمه خزوي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند هیڅ کله هم نه غواړي چې له نورو خزو سره اړیکه ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو خزو سره نامشروع اړیکه جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د خزې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډیری لاملونه وجود لري، دا چې ول یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلي دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي، یا هم یو ځای نه شي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي، چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول لا دغه لارې ناسم کار دی، دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند یې ورانیږي، یعنی که دای بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کېدای سي قانوني ستونزې پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې درته پیدا کېږي، جریمه کېږي او ورته نور مسایل. کدی سی اقتصادی زیان نه وینی کله تاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې سی اقتصادی له اقتصادی اړخ ملاتړ وکي او مقابل لوري سپورټ کړي اولادونه کدی سی پپوسی او دا یو بده تربیه اخلي ماشومان اولادونه وای چې ځنو پلار مور مې دا کارونه کوي نو زه میرمن هم کدی سی په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقصد لکسات اخستلو نه یه میرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیز و کم نواری چه خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه استونج پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتی هم زیه کی گی دار طول حقا چه دی چه یو خاین خجی او یو خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی
په اسلام کې هم نامشروع اړی کې جوړول کده خزی لخوابی یا د نارینه و لخوا پکله کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهل کسانو ته شریعت د حدود په کچه ل شرایط سره سم سزا هم ټاکلې ده د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته ل خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو
بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خچلن کوي په ژوندانه کې او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن خزي د تاسو لباس دي یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دي نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي او دا ژوند به دوی مخته سره خچلن سره مخته بیایي کله داسې پیښیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو داسنی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه داسې فرمایي چې واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري نو تاسو په اول کې هغه ته وعظو کوئ نصیحت کوئ او پوه یې کوئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له ښځو سره ښه چلند وکئ په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم لأهله بهترین د تاسو هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متحل نارینه یې لپاره یې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو
استاد که په سر کې دارته وایست کوم نارینه چې لکوره بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو لمړی ختنې په ځواب کې چې پوښتنه کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري وې نقطې تاسو پام هم وکړه که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي په هر حال زه فکر کوم چې دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت ته موږ قید کو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنها نارینه نه دي دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه یې دا رقم یو نامشروع کار کوي دې نقطې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو
افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه زخت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارنګه هم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغیزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه لو خو خپل خزي ته په نجمنتیا جوړه شوې و، هم دومره به تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا زدی رادیو قدر مناوری دون کو پا سلامون مو دا کور کلیه وی بلیخ پروانی تا هر کلی کوا. آیا تاسی دیتا پام کرده چه ماشومان ما پا کور که کم فیلمو نگوری؟ دا زینو جنگی و شتناک فیلمو نکتل ماشومانو تا کم مشکلات راولاروی؟ او پا دی برخه که دا کورانه و مسئولیت دا ماشومانو پا ورانده چکی دلشی؟ نن هم دا موضوع سیرو. دا دی موضوع درست پرالو پخاطر دا راپور تر چنگ دیو تولند پوسر مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اوریدل او لیدل هم شامل دي چې فلم، سریالونه او هغه برنامې چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کیږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي، یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کیږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که مخدان خسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي، چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پېښې کوي، چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په اول ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه سوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل د درې د کچې دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان زوی د الماری سره د ختلې ده چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې ختلې هغه راولیدلې ده چې راولیدلې ده دغه دی انتن لینې د په غاړه کې باندې دی. ماشومان دا فکر کړی چې ولدا خو لا خپل لوبه کوي، دسی هغه چې کله بس سای ختلې ده ماشومان غلي به شپخانی تر سوالې ده. د نتیجه و د فلمونو او د بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجه بشره بس کوله الکه چرپا غو رسید.
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نشي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی:
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه خو ماشوم ته نشم ویلی چې زه ته بلې کوټې ته لاړ شه، هغوی را سره ناستې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب پکېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې د مکتبونه بند شوي، وزارت معارف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده، د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معارف چینل کې نشرې، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، پرې د ماشومان هم پکې ساتي، را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي، چا سره تپنګشي، یو ځان باندې د عثمان نومې خي، بل ځان باندې تغرول نومې خي، یو بل سره جنګونه کوي، نو دوی هم دا اوس په جنگ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړی وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو، فلم ګورم. زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونه کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مونږ ګورم، زه د دې خاطره ګورم سانو پکې تیری بریانی فلمونه ګورم. لږ ډېره ډارېږم بیا چې ډېر وحشتناک وي، چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم، شپې وی ګورم ډارې نور راستي نه ډارې. د فلمونو مې ډېر شیان زده کړي دي، لکه جنگ، لکه پیره، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړي، لکه چقر. چقر کې چې هغه ډز چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړي دي.
دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري، که څنګه دا و د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي موین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبر دی اصلاحي برنامګان هم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونگ دی کنترول سیستم دلتا نلارو، یا منظم سیستم چی باید پتولو رسانه یو باندی کنترول ولاری. زینی سریالانو چی دی تولونو تا خنه دی از دی روانی استونزی پیدا کیگی او دی افغانستان دی اخلاقی تولونو تا دیر خنه دی. پا آقا سارا مونگ اتراز کلی دا انشالله جار ترجور دی اطلاعات و فرهنگ دی رسانه و تخطی کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګان دلته وشته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. موږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې را بولم. مقصود صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېرې خواشینۍ سره چې د قرنټین په رعایت سره چې یو څه په کورنۍ کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضله دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینۍ لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خواشینۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشري دي چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې پکې کاکه ښکاري دې مسایلو ته د ګوتو توجه ډیره زیاته شوې ده چې دا زما د تعلیم لپاره یو ډیر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کوم. مخصوص صاحب، دا و د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیان په وجود کې، کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بېرته باید په مصرف ورسېږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی، او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، نو خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي. چې د مصرف زمینه نه وي، نو د په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده تغيان برسيل. نو عم دغا في المونة دي تدو دوي ذهنيات وحلوطة خشونتة تغواليطة او حاغسة شواكيان دا تولين اخلاق ايجاب نكي، دا تولين تحذيب ايجاب نكي، دا رجيب وجود كرغيجي وذكي او بشكل دا اشكالو دي غالي دا اخبال
د اخبار انرژي مستفره سي. اوس کورنۍ دند سره په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنټین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او د سریالونو ته هم زمينه مسله ده چې په ټلویزیونونو باندې خبريږي یا فلمونه دي، هرڅه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپل مصروف نکو، نه په انلاین کې دي، نه په ټلویزیون کې دي، او نه هم کدي په خپل اختیار کېږي، دوی د ژوند سملار پیدا کولې. کورنۍ دوه لپاره د شخصي مطالعه، د کرتاسي او د خپل عزیز وخت خپل ماشومان سره تیر کی، دا به څه فکر کوم چې یو ډیره مناسبه او د حل لارې یو وسیله.
مخصوص صاحب، یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د ټلویزیون د لیدونه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه شته او ټلویزیون هم شته او په ټلویزیون کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په ټلویزیون کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي، نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حداقل دوه سره کښېني د همدغه سریالونو هغه بعد چې مخرش دي په دې برخه کې کدوی کارو کې. دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی، ولی په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپل ماشومانو په نسبت چې دا یو اړینه
ده. که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان هم دا سریالونه هم دا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګوري؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیسته او امید درم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي. او که چیرته دغه لړۍ ډیره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینه وسیلې دي چې هغه ډرامې که دا شی موږ ونه کړو، فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدا کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص. دا و د دیوانې د کور کلی خبرونه. تربیه ښه وخت ولرئ.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. Thank you.
سرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا روس تو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا روس تو مل یار میں کبل بل دس کی نو شگونا جڑ گیا محل اس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زڑ گلو نا دشمیل شراب میں اڑتا ورکڑ بیاد وہ خود بل